درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. د هند سوداګرۍ وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګرۍ راکړه ورکړه کې لوی بدلون راغلی دی. د هند سوداګرۍ وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي، خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي. انډین اکسپرس ورځپاڼې نن یکشنبه د هند سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړ چې په 2023 او 2024 مالي کال کې له افغانستان څخه د هند واردات شپږ سوه دوه څلوېښت اشاریه نه ویشت میلیون ډالرو ته رسیدلی چې یو نوی ریکارډ ګڼل کیږي. خو هند ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو شپاړسو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دي. په تحلیل کې راغلي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کړی دی. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علی سیف د یکشنبه په ورځ وویل د دې ایالت حکومت به دوه پلاوی افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبري وکړي. د محمد علی سیف په وینا دا پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کیږي چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي او اسلام آباد تل د دې بریدونو پر هغو غیر قانوني ډلو اچولې چې د پاکستاني چارواکو په ادا په افغانستان کې فعال دي. خو د افغان طالبانو حکومت دا اداوی په کلکه رد کړې دي. تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له خپل مرکزي حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته اجازه ورکړي چې کابل ته جرګه واستوي څو د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه په پاکستان کې د چمپیونز ټرافي لوبه په درشل کې دوهمه تمرینی لوبه د نیوزیلند له ملي لوبډلې سره وکړي. د افغانستان ملي لوبډلې ورمه ورځ خپل لومړی تمرینی لوبه په پاکستان وبایلله. د کوربه پاکستان الف لوبډلې په دې ورځنۍ لوبه کې لومړی توپ وهنه وکړه او په 500 اوورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځي دوه افغان ملي لوبډلې ته د 315 منډو هدف وټاکه. چې افغان لوبډلې د خپل ټولو لوبغاړو د سوځېدو په پای کې یوازې 104 منډې وکړې او لوبه د 105 منډو په توپیر وبایلله. له مخکېنی تقسیم اوقات سره سم ټاکل شوې ده چې دا لوبه پیل شوې وي. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنی ګونی ل عمل لشتر لږه 15 کسان مړ شوی دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د وژل شویو کسانو لړلې لس شزیاو درې ماشومان دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په دې پیښه ژوره خوشحالي شوولې او د وژل شویو کسانو د کورنۍ لغړی سره خواخوږي څرګنده کړې ده. راپورونه وایي چې مسافر د ریل ګاډي په دې تمځای کې د دې لپاره راټول شوی چې د مها کم میلا په نوم په مذهبي جشن کې د ګډون لپاره پر یا کارات شارته ولاړ شي. دغه مذهبي جشن په هر دولو سکلونو کې یو ځل جوړی شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې دندې له ترلاسه کولو وروسته په لومړي ځل د منځني ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د منشن د امنیتي کنفرانس له ګډون وروسته منځني ختیځ ته تللی، پرون شنبه ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې خپل اسرائیلي سیال گیدیون سار ورته هرکلی ووای. تمره چې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلی صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو جګپړو چارواکو سره وویلي.
ترشنه آسمان لاندی
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او زمونږ د سوشل میډیا قدرمنو څارونکو سلامونه. فرشته سها کما یو زل بیا د دیونه یې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې مو قربانه یم. په دې خبرونه کې به په جرمنی کې د جرمنی په مونشن خار کې په وروستۍ پیښه باندې وغږیږو. دا چې ولی په غربي هوادونو کې د تاوتریخوالي دغه پیښه زیاتې شوې دي، د دې ترشای لتون څه دی په دې وغږیږو. خو په سر کې ګورو چې په دې وروستیو کې په جرمنی کې څومره پیښې شوې دي. د جرمنی مونیخ ښار کې پر یو شمېر خلکو یو افغان 23 کلن ځوان چې فرهاد ان نومېده موټر وروسته دی، او په دغه پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دغه موټر چلوونکی د دوی د تحقیقات وروسته معلوم شوی چې دا یو افغان پناه غوښتونکی و چې په 2016 کال کې دا جرمنی ته تللی و، او هلته یې د پناه غوښتنلیک کړی و، خو بیا د دې پناه غوښتنه رد شوې وه، او تر هغې وروسته په 2021 کال کې دې ته یو سند ورکړل شوی و چې دا دې کولی شوی چې په جرمنی کې پاتې شي، او تر هغې وروسته 2 کاله دې په امنیتي برخه کې البته ځینو شرکتونو سره کار کړی و. دا برید داسې مهال وشو چې د جرمنی پارلماني ټاکنو ته پوره یوه اونۍ پاتې ده، او دا په داسې مهال کېږي چې بیا یو ځل د کډوالو باس په جرمنی کې د جرمنی د لوړپورو چارواکو لخوا راپورته شوی دی. جرمنی له دې وړاندې هم د ورته بریدونو شاهد و. په 13 جنوري کې د جنوري په 22مه د جرمني په یو پارک کې د چړې په برید کې 2 کلن ماشوم او یو 30 کلن سړی وژل شوی. ځایي پولیس هم دا تایید کړی چې دا برید د اشافنبورګ سیمې په باوریا ښار کې په د یو 28 کلن ځوان، البته افغان ځوان لخوا شوی. دغه افغان ځوان هم افغان پناه غوښتونکی و چې د دې پناه غوښتنې عریضه رد شوې وه. د دې ترڅنګ په 2016 کال کې یو تونسي سړی چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه، د جهادي ګواښ په توګه هم پیژندل کېده. د برلین د کریسمس بازار باندې باروړونکی موټر یا کامیون برید کړی و چې لامل یې 13 تنه وژل شوي وو. همداراز په 13 ډسمبر میاشت کې هم یو موټر د ماکدبورګ په ښار کې د کریسمس بازار ته ننوته چې په پایله کې 6 کسان ووژل شو او شاوخوا 300 تن ټپیان شوي وو. مشکوک بریدګر هم یو 50 کلن سعودي الاصل سړی و چې ښکارا منتقد ګڼل کېده. پنجشنبه په ورځ دغه پیښه داسې مهال وشوه چې په جرمني کې یو بل افغان پناه غوښتونکی د هغې محکمه روانه وه، او همدغه څو پیښې وې چې په جرمني کې تر اوسه پورې د کډوالو موضوع یو ځل بیا راپورته کړې ده. په دې خپرونه کې به پر همدې بحث وکړو چې د داسې پیښو او داسې ورته پیښو اصلي علتونه څه دي، ولې په غربي ټولنه کې په دې وروستیو کې د کډوالو لخوا داسې پیښې کېږي. نن په خپرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي، د جرمني په مونشن ښار کې د افغان پناه غوښتونکو بیا د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید ماموزای را سره دی په دې خپرونه کې، او همداراز د جرمني نه رحمت الله زیارمل افغان ژورنالیست هم را سره په دې خپرونه کې میلمه دی، او افغان د افغانستان د سیاسي چارو او شنون کوي او کارپو میرویس اشفته هم په دې خبرونه کې را سره دی. درې وړو میلمنو ته خره غلاست وایم په خبرونه کې. ډیره زیاته مننه چې خبرونه تر زموږ بلنه مو منله او موږ سره یاستي. پیل بل خاغلی ماموزی نو کوتاسو په منشن خار کې یاستي. ماموزی صاحب دارته وایي چې د پیخې پاړه کتاسو من په مغه ورسه څو ووري دل دغه پیخه څنګه را مېسته شو تاسو جزئیات لري په دغه اړه؟
ډیره زیاته مننه اغلی صحاق. زما سلامونه تاسو ته لمړی او درنو او معزز مېلمنو او تاسو د تلویزیون لاري ټول افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې چې دي خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډیره مننه. راوښو پښتنې ته چې په جرمني کې په وروستۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویل او مهرباني مو وکړه پیښې سوي دي او پرلا پسې پیښې، خو دلته کېدای شي مختلف دلایل د دې تر شا اوسېږي. د خصوصا د وروستۍ پنځشنبه ورځ د 13 د فبروري چې کومه پیښه وسوه تر اوسه پورې لا دقیق معلومه نه ده چې اصل کې خبره څه ده، خو کېدای شي مختلف دلایل ولري زما په اند باندې. نو په دې حساب باندې زه داسې ویلی شم چې یو له عمده دلایلو دا ده چې په جرمني کې په 23 فبروري باندې دلته انتخابات دي، او په ټوله کې د خارجانو په ضد باندې یو لوی غټ تصویر د خلکو په ذهنونو کې ورزیدلی ده چې دوی باید ټول خارجان ووځي. په دې کې یو پارټۍ چې هغه FT نومېږي دلته، هغوی ډېر سخت په بربنډه توګه باندې د دې خلکو مخالفت کوي، او هغوی فقط همدا وایي چې خارجیان باید ووزی. نو دلته زه فکر کوم زما په اند باندې څنګه کېدای شي چې له یوې خوا نه ټاکنې روانې دي، انتخابات دي دغه څو ورځو کې، او له دې نه مخکې ورته دغسې پیښې رامنځته کېږي. زه داسې فکر کوم چې دې لپاره پخپله په جرمني کې دننه هم داسې یو دلایل برابرېږي چې دوی وکولی شي هغه سیاسي پارټۍ چې دوی ضد دي او عام خلک نه دي، عام خلک د دې خبرې مخالف دي، ډیری مګم دوی باید دغسې پیښې رامنځته کړي تر څو دوی دلایل او مدارک په لاس کې ولري او خپل سیاسي ډګرونو کې د دینه کار واخیستی سي او مخته لاړ سي. مهربان سي،
ډیره زیاته مننه. ماموزای صاحب، تاسو په لتون وغږیدئ د دې ترشا د داسې پیښو ترشا حتمانه نور لتون هم شته دي. وربشو ښاغلی اشفتا ته، ښاغلی اشفتا تاسو راته ووایئ دغه سې پیښې او دغه ورته پیښې په غربي ټولنه کې په دغه وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي او دغه د کډوالو دپاره اندېښنې هم راپارولې دي. د دې ترشا اصلي انګېزې تاسو څه بلئ؟
د اول سر تاسو ته ستاسو تخنیکی هم کارانه ته د بحث ګرنواله ته او ستاسو د شی پروګرام د لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د راز مسایل کله چې رامنځته کېږي نو د ډېرې جوانب څخه باید تحلیل شي. دا چې په اول سر کې زه غواړم هغه کسان چې د دغې پیښې نه زیانمن شوي دي هغوی سره همغږي او خواخوږي لرو. دا چې دغه عامل انفرادی عامل وو که د تشکیلاتي لحاظ کم کس به یې دا تر اوسه معلومه شوی نه دی. ډېر امکان لري چې شخصي د اشخاصو رواني حالات هم دلته باید ورته وکتل سي. د مخکې جرمي سوابق درلودل که نه یو څه چې خپاره شوي دي لکه چې جرمي سابقه یې هم درلودل. دا چې کاملا د انفرادي لحاظ دا ترسره شوی که کم ګوند پورې تړلی شخصي کم تروریستي ډلې پورې تړلی شخص به وي. دا چې دغه سړی کله چې دلته راغلی و جرمني ته دغه د تعصب له ډک موجګیري درلودل که وروسته وروسته دلته بیا غړیتوب ترلاسه کړی. دا ډېر سیاسي عوامل کېدای شي چې ولري. ډېر امکان لري چې دغه کسان د هغو رواني عللو د خاطره چې خپل تیر ژوند کې درلودل یا دا چې دلته راغلي دي بیا په ډېرو بد او نامناسب شرایطو کې دوی ژوند تیر کړی او یا دا چې یو نیم نور تروریستي ډلو سره اړیکې پیدا کړې دي. دغه ټول مسایل باید سره وڅېړل سي. شخصي جرایم اشخاصو پورې ارتباط لري. کله چې په دغو حساسو د ټاکنو پر مهال دغه موارد لا زیاته د پخوا په پرتله اجرا کېږي ډېر امکان لري چې یو تعداد مشخص شی ارخي ګوندونه او سازمانونه پکې لاس ولري او د دې خاطر چې وکولی شي د خارجیانو پر ضد دغه احساسات راوپاروي، دغه کسان ګماري په دغه کارونو کې یا یې مثلا لاس لري. دا نو هغه مسایل دي چې باید ورو ورو موږ به تحقیقاتو ته انتظار سو. دا چې د شخصي لحاظ د خواخوږي لرو یو معنی لري. دا چې په ټولنیز توګه دغه مسؤلیت موږ به منو دا نو دا د حقوقي لحاظ هیڅ ځای نه لري ځکه چې شخصي عمل شخصي مجازات هم لري. دا یوازې د ګوندي لحاظ د سیاسي لحاظ شی اړخي تشکلات غواړي د دینه د ځان لپاره استفاده وکړي او د خارجیانو پر مقابل کې دغه موارد ته لا لمن وهي او د تبلیغاتي لحاظ سوء استفاده وکړي.
ښاغلی اشفتا، تاسو دغه موضوع ته اشاره وکړه چې کېدای شي دغه پیښه یا دغه ورته پیښه سیاسي انګیزې لري، نو ولی افغان کډوال تل یعنی زیاتره دغه پیښو کې افغان کډوال داخلي، ولی افغان کډوال د دغه پیښو قربانیان دي او یا هم د دغه سیاسي پیښه ورته ویو سیاسي کړنې ورته ویو د داسې پیښو ولی افغان کډوال پکې ډیر داخل دي؟ د افغان کډوالو یعنی هغه اصلي لتون نور کډوال هم د نورو ملکونو هم هلته شته دي، ولی افغان کډوال ولی ډیر زر افراطي کیږي د دوی تر شا؟ آیا دا رواني ستونزې دي، دا ټولنیز ستونزې دي د افغان کډوالو په منځ کې؟ دغه انګیزه څه ده؟
متاسفانه په افغانستان کې څه کم نیمه پیړۍ سول چې جګړه روانه ده. او د رواني لحاظ دا ډیر کېدای شي چې دغه منفي اغیزه پر خلکو باندې ولري. مګر دا چې وایي چې مثلا اکثرا افغانان دي نه تیر ځل یو د سعودي عرب تابعو او د نورو هیوادونو افراد هم پکې شامل دي، مګر کله چې تبلیغات د سیاسي لحاظ یو مشخص اړخ ته توجه کوي او هغه موضوع ډیر اوچتوي او باندې خبرې کوي، دا نو بیا یو ځانګړي او مشخص موضوع ته عمومیت ورکول دی، دا جنرالایز کول دی چې دا د حقوقي لحاظ دغه حق او اجازه هیڅوک نه لري. مګر متاسفانه زموږ د یو تعدادو وطنوالو روحي حالات کله چې نامساعدي او دغه رقم اجراءات کوي، کله چې په جرمني کې په تور د مثال دغه مسایل راپګوته کیږي، کدلته دا بیوروکراسي ډیر اوږده نه وي. هغه کسان چې مجازات ورته ټاکل شوی وو او حتی باید جرمني څخه ایستل شوی وو اجراءات نه ورته کوي، نو دا بیا بیرته راګرځي دغه ډول اجراءات او دغه شکل د بیوروکراسي ته هم. یعنی نه دا چې زه غواړم د خپل د هیوادوارو سره دغه موضوع بچ کم او وایم چې نه دا داسې نه دي، کله ناکله دا متاسفانه پیښیږي، مګر مشخص د یو فرد عمل دی چې د ټولو افغانانو لخوا دا دی معذرت غوښتنی حق موږ نه لرو. که څه هم یو نیم کسان اوس غواړي چې دلته مثلا تظاهرات دایر کړي او په تظاهراتو کې داسې وشي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی بلکې فردي مسؤلیت دی، زه دغه ډول چارچلن سره د حقوقي لحاظ بالکل موافق نه یم. دا ډیر متاسف یم چې دغه رقم پیښ شوی، مګر پسې شا موږ باید توجه وکړو چې شی اړخي ګوندونه لکه د داعش تر روسي ډله او دوی هم غواړي چې دغه اجراءات وکړي چې تبلیغاتي لحاظ خپل پیام همدغه مشخص موقع کې ورسوي چې افغانانو پورې ارتباط نه نیسي.
ډیره زیاته مننه اشرفته صاحب، بیرته به تاسو ته راوګرځو چې د دغه سو پیښو نوروز ته افغانان په غربي هیوادونو کې د حقوقي لحاظ نه دوی څه کولای شي چې د خلکو هغه منفي فکرونه او یا هم دا چې دغه سو پیښې په ټولو باندې منسوبوي باید څه وشي، په دې به وروسته وغږیږو. ورزو ښاغلی زیارمل صاحب تاسو راته وایي تاسو هم په جرمني کې استئ، په دغه وروستیو کې افغانانو سره اتمن تاسو هم اړیکې لري، افغان ځوانان هلته ولې په دې وروستیو کې افراطیت ته مخه کوي، افراطي مفکورې ورسره زیاتېږي چې دغسې پیښې کوي؟ لکه دغه تېره ورځ پیښه کې هم د پولیسو د تحقیقاتو وروسته معلومه شوې وه چې د دې تر شا هم افراطي یا اسلامي عقیده وه د دې ځوانو، د خپله ویلي وو. د دغه علتونه څه دي؟ ولې ځوانان په غربي ټولنو کې د دې پر ځای چې نورو برخو ته لکه تعلیم او نورو برخې کې دوی مصروف شي دغه سي ټولنو وی دغه سي ګروپونو غړي کیږي، دا ولې؟
ډیر زیاته مننه. اول خو زه بخنه غواړم چې باسته ورسره راغلم، دلیل دا اوس ما انټرنیټ کې لکستونځ د باس ټولو ګډونوالو ته او ریډونکو ته لیدونکو ته تاسو ته سلامونه او مینه. رښتیا هم چې په دې ورستیو کې دا ستونزه یو څه ډیره شوې، مګر دا بیلابیل عوامل لري. اولنۍ یو پوښتنه چې ډیر خلک کوي او لمون سره هم دا غدا ده چې ولی په دغه سی ورځو شپو کې یا په دغه سی شیبو کې چې په جرمنی کې انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، دغه ډول پیښې پرله پسې لري. دا خپل یو د بحث موضوع ده او خلکو ته شک پیدا کوي چې ګوند ډیر کله سیاسي ګوندونه یا هغه اشخاص چې غواړي واک ترلاسه کړي هغه غواړي په یو ډول نه په یو ډول دغه ډول پیښو نه خپل ځان ته سیاسي استفاده وکړي. پاتې شو د ځوانانو د افراطیت د زیاتېدلو. زه فکر کوم چې دا په کور د نننه ډیر علتونه نه لري، مګر په نړیواله کچه دا علتونه لري. تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې په دنیا کې مذهبي او اقتصادي جګړې ډېرې شوې دي. کومه د بیلګې په توګه د اوکراین او د غزې جګړې ته اشاره وکړو، د اوکراین جګړه کاملا یو سیاسي جګړه ده چې غواړي لودیست د ځان په ګټه استفاده وکړي. او کومه غزه کې وګورو، یو طرف ته دنیا د بشري حقوقو د مدافع او د ساتلو چغې وهي، مګر بل طرف ته غزه کې په زرګونه انسانان چې ډیره برخه یې ښځې او ماشومان وو ووژل شو. ډیر کله دا ځوانانو ته پوښتنه راولاړي او کله چې دغه پوښتنه صحیح ځواب نشي لباده مرغه چې بیا افراطی ډلې یا ورانکاری ډلې د دوی پر ذهنونو باندې کار کوي او هغه د خپل لیدلوري د ځوانانو په فکرونو کې شته پوښتنو ته ځواب وایي او لامل دا کیږي چې هغه ځوانان یا هغه انسانان چې کم معلومات لري او غواړي عجل ځان ته ولاره پیدا کړي د ځینو پوښتنو لپاره بیا د افراطی ډلو ښکار کیږي. یو لوی لامل دا دی. دویم لوی لامل دا دی لکه څنګه چې مخکې د بحث میلمنو ورته اشاره وکړله، ډیره زیاته بیوروکراسي هم د دې باعث کیږي چې کله کله د کډوالو او د قربانو واکمنو یا د حکومتونو ترمنځ فاصلې رامنځته شي. یو څوک مثالی مجبور دی چې اته کاله نهه کاله لس کاله په دې سترس کې یا په دې اندېښنو کې تیر کړي چې تورې سرنوشت څنګه کیږي. یو طرف دوی د بشري حقونو او د کډوالو د حقونو چغې وهي، مګر بل طرف ته بیا انسانان کلونه کلونه په یو مجهول حالت کې ساتي. دا کله کله د دې باعث کیږي چې ځوانان په بیړه افراطیت ته مخه کی. مګر که مشخصا د افغانانو بحث تر شو، زه خپل د یو افغان په توګه او د دغه ډول مسایلو د یو څارون کې په توګه هر ډیر مایوسایم. هغه دا چې کمنګ چیرته د نورو هیوادونو کډوالو ګورو، هغه په لودیس کې په ډیره بیړه د انټیګریټ یا د انټیګراسیون یا د ادغام لپاره کوشش کوي. هغه ژبه زده کوي، هغه ځان ته د کار لټه کوي، هغه غواړي خیالي کې جوړی کی، هغه غواړي خپل زده کړو ته وده ورکړي. مګر لبه د مرغ افغانان دلته بیا هم ځوانان په ډلو باندې ویشل کیږي، په سم باندې ویشل کیږي، په ژبه باندې ویشل کیږي، او دوی ورو 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 په همدې کټګوریو کې افراطیت ته مخه کوي. زه له دې پیښې وړاندې درته یو مثال وایم. زه په یو ښار کې چې اوسېږم، زه د جرمني د هیسن مربوط په لیمبورګ کې اوسېږم، دواونه وړاندې دلته په لسګونه افغانان په دوه ډلو باندې ویشل کیږي او دوی د ښار په زړه کې یو بل سره جنگ کوي، او په دې جنگ کې 15 کسان ډیر سخت زخمیان دي چې همدا اوس هم په روغتون کې دي، او رسنۍ هم په دې باندې خبرونه لرل او په دې باندې کار وکړ. مرګ دواړه طرف افغانان وو. کله چې ته د دوی د جنگ موضوع ته ورشي، هیڅ په دې انارزي چې دوه خبرې سره وکړي، دوی له مکتبه پټیږي، دوی له کاره پټیږي، دوی افراطیت کوي، دوی 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 په خپل منځ کې سمپالنه کوي. یعنی هغه زیک فکر چې دوی له وطن ځان سره لري، له بعد مرګ هغه غواړي دلته وپالي. او زه په ډېرې مایوسۍ باندې دا خبره کوم، پوهیږم چې په ځنو به بده ولګیږي، مګر څه خپل دی افغان په توګه مایوسه یم. ودی خدای د پاره تاسو دلته د څه د پاره راځئ؟ که غواړي دلته ژوند خوندي شي، نو خو هغه ډول حرکتونه وکړي چې ژوند هم خوندي شي. که غواړي دلته اقتصادي ګټه وکړي، خو کار ته لاړ شي. که غواړي دلته زده کړه وکړي، خو مکتب ته لاړ شي. ولې ټول ورځ په چوکونو کې ولاړ یې؟ ولې جنگونه کوي؟ ولې یو بل ته زیان رسوي؟ ولې د دې سیمې امنیت نارامه کوي؟ بحث د دې دا نه دی چې که دلته څوک ورانکاري وکړي، نو دای وازی د لبد مرغه ګټه دار شخپل دغه ساده کلماتو باندې کوایو، مګر تاوان د وطن د پاره دی. مونږ یو وطن ته منسوب یو، افغانستان مونږ شریک کور دی. دغه ژبه که دری ده او که پښتو ده، مونږ شریکی ژبې دي. دې ته په نړیواله کچه زیان رسیږي، نفرت رامنځته کیږي، خلک بدنامیږي. بیا که یو ډیر ښه افغان مونږ دلته په دې جرمني کې یا په دې اروپا کې ډاکټران لرو، ژورنالیستان لرو، پیلوټان لرو، انجینران لرو، هغه ډیر ویاړونه ترلاسه کړي دي. همدا اوس په دغه هیوادونو کې په زورونو افغانان مونږ داسې لرو چې ډیر افتخار پی کیږي. مونږ په افتخار کوو، له بده مرغه ټول بد نه دي. د ګوتو په شمیر کسان چې هغوی له بده مرغه صحیح کارونه نه کوي، دا غ ټول خلکو خواري ورسره یو ډول تر بد اغیز لاندې راځي چې هغوی دلته د وطن د نوم لپاره کار کوي، د خپل کورنۍ د بقا لپاره کار کوي، د خپل ژوند د پرمختګ لپاره کار کوي. د هغوی ټول خواري ورسره په اوبو باندې لاو کیږي. نو زه د یو افغان په توګه یو ډول عجزانه غوښتنه تنه کوم چې وروره کچيري ډیر بدمعاشان یې او کچيري ډیر زیات ورنکاری ته زړه کیږي، نو بیا خو اروپا د دې شایانو نه ده بیا له خپل هیوادونو ولې را تښتېدلی یې؟
ډیر زیات مننه زیار مصیب. مننه زیارمل صاحب برتم تاسو ته راګرځو پر دغه موضوعات به هم وغږیږو. ورزو اماموزی صاحب تاسو په منشان کې د افغان کلتوري ټولنې غړی استال تل افغانانو سره له کورنۍ سره پاړیکه کې استي. ډیری افغانان په دغه وروستیو کې له غیر قانوني لارو باندې بهرني هیوادونو ته راغلي دي، او په دې کې داسې ځوانان هم شته دي چې دوی نالوستې دي او داسې کورنیونه راغلي چې دوی ویل کېږي په یو بل سره پر سیالي دوی راغلي دي غربي هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ دغه فکری فاصله د غربي ټولنې او دغه د افغان ځوانانو ترمنځ دا هم یو انګیزه کېدلی شي د دغه سې پیښو په کېدلو باندې چې داسې پیښې کېږي د دغه ځوانانو د لاسه؟
اغلی صاحب ډېر مننه. لکه څنګه چې مخکې مو هم اشاره درلوده، سیاسي اړخ یو ده. لکه څنګه چې د غونډې ګډونوالو یا مېلمنو په دې باندې رڼا واچوله، خو زه څو ټکو ته نور هم اشاره لرم. یوازې دا نه وایي چې یوازې دا به سیاسي اړخ وي، ځکه زه خپله شخصا لکه د تاسو د پوښتنې په ارتباط باندې څو عمده دلایل نور هم شته. لومړی، تر هر څه د مخه دغه خلک چې پرون په دې پیښه کې تېره ورځ، البته پنځشنبه په ورځ باندې ټپیان شوي دي، ژوبل شوي دي، موږ د هغوی سره عمیقه خواخوږي لرو. موږ د هغوی درد احساس کولی شو. د نورې نړۍ له ټولو ملتونو نه افغانان ډېر په داسې مسایلو کې ښکېل شوي دي او ډېر زیات متضرر شوي دي. نو موږ د هر چا درد ډېر زر احساس کولی شو، ځکه چې موږ کلونه په دې کې عمر تېر کړی ده. نو په دې حساب باندې موږ د دې برید هیڅ وخت کې توجه هیڅ حکم نشي کولی، او دا د توجه وړ نه ده. موږ دا په کلکو ټکو په شدیدو ټکو باندې غندو، له دغه قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګندو. په زمن کې دلته څو مسایل نور هم دي. بالکل همداسې د خپل پتی منشن کې چې ژوند کوم، یو له عمده دلایلو دا ده زما افغانان ورونه خویندې چې څوک غږ اوري، هیله ده چې دوی باندې بده ونه لګېږي. لکه څنګه چې ښاغلی زیارمل صاحب مهرباني وکړه، موږ دلته افغانان په مجموع کې په جرمني منشن ښار کې د نورو ښارو کې ذریعو کې ارتباط سره اړیکې لرو، که توپورت ګرځو راګرځو. افغانان دلته تر څو کلو د مخه دلته په لومړي په سر فهرست کې وو، چې هغه فهرست ډېر لوړ و، چې دوی په د کار خلک دي، دوی د تحصیل خلک دي، د تعلیم خصوصا د تعلیم کچه د افغانانو تر ټولو لوړه وه. تا ته په یقین باندې په اسنادو ویلی سم، یعنی د افغانانو د نورو بهرنیانو په نسبت باندې د تحصیل او د تعلیم کچه لوړه وه د نورو خلکو په نسبت باندې. موږ هم اوس متاسفانه په دې څو وروستیو کلونو کې دغه کچه راټیټه شوې ده، او زموږ د اکستریمیزم او دغه تروریستي پیښې چې شوي په دغو کې اوس موږ تر ټولو مخته یو، متاسفانه د دې د بده مرغه. ولې دلته څو دلایل دي. یو علت هم دا ده، لکه څنګه چې یارمل صاحب ویل، دلته ډېر اولادونه دي د خلکو د نورو د موږ د ما خپله شخص په شمول باندې دلته اولادونه تحصیلونه کوي، پوهنتونونه کې دي، په شرخانو کې کارونه کوي، په نورو ځایونو کې ډاکټران لرو موږ په جرمني کې. دا نشو کولی. موږ بیا هم دا یو خبرې ته بیا یو اشاره لرم چې هر عمل چې ده، دا عمل یا تروریستي عمل چې ده، دا فردي ده. دا هیڅ وخت کې نشي قومي کېدلی، نه په ملت پورې اړه لري، نه په کوم هیواد پورې اړه لري. او دا ماته جرمني له ډېرو خلکو سره، حتی بعض ژورنالیستانو سره دوه ورځې مخکې ما د اتریش نه څوک راغلي و، هغوی سره هم دا خبره یاده کړه. دغه منشن کې د امنیتي کانفرنس لپاره را روان و، ما سره تصادف برابر شو، په دې خبره ما ډېر بحث سره وکړه چې ګوري هر عمل چې ده، دا فردي عمل ده. هر دغه تروریستي عمل چې کیږي، تروریست وطن نه پیژني، هغه سیمه نه پیژني، هغه هیواد نه پیژني، هغه خپل خلک نه پیژني. کیدای شي په دغه پیښه کې وروسته ثابت شي چې بده کې افغانان هم څوک متضرر شوی وي، هغه هم په دغه لار کې روان. ځکه ډېر افغانان دلته الماني تابعیت لري، هغه هم په دغه لارینونو کې برخه اخلي، ځي ګرځي ورسره، یا غړیتوب لري. بل یو مهم ټکی چې هغه ته زه اشاره لرم، هغه دا ده اغلی صاحب چې افغانان بده مرغ په دغه وروستیو څو کلو کې چې راغلي دي، یو ته د ډیر واړه واړه ځوانان، داسې ځوانان راغلي دي چې هغه په خیو لاسو چپ لاسو چا خبره نه پیژني، په مکتبونو کې په نوم پاتې شوي دي چې زه له لسم او دولسم نه فارغ یم، او حتی دلته هغه خپل لیکل لوستل نه شي کولای. دا یو موضوع ده. بله، بدبختي دا ده چې دلته راغلي دي. بده مرغ بیا هم وایم، د ډیرو افغانانو به خپل غوا خوسی خرڅ کړی وي، هغه خپل پټای به ګرو کړی، چا به قرض اخیستی، هغوی به اروپا ته راغلي، هغوی ته دې سلام وي. هغه زه نه وایم ډېر خلک به مشکلات درلود، هغوی به راغلي، سیاسي ستونزې به درلودې، هغوی به راغلي. خو یو ته خلک راغلي دي چې هغه یا هلته په غلا په چورو په چپول راټوکېدلي دي، رالوی شوي دي، د غلا او د چورو چپول په پیسو اروپا ته را رسېدلي دي. نو طبعاً چې څوک د غلا او د چورو چپول په پیسو ځای ته رسېږي، د هغو نتیجه به همداسې وي. دا زما په افغانانو باندې غږ ده. دلته زه په دې منشم کې داسې افغانان وینم زنجیرونه یې په لاس کې اچولي، پکول یې په سر یې او په غاړه کې دسمال اچولی، داسې یو حرکات کوي چې ته به فکر کوي چې دا سړی یا د افغانستان یو ولایت نوم مدا خلم چې د هر ولایت نه شوی، فکر کوي چې دا هر ولایت زموږ خپل ولایت د کلي منطقې نه راغلی ده. دغه حالت ما ته د یو افغان په صفت باندې د منلو د زغملو نه ده. نو څنګه به یو اروپایي ته یو المانی ته دا د زغملو وړ وي؟ او په دغه کې مقصر خپل فامیلونه هم دي، ځکه زه ډېری خلک وینم چې دوی ورته د خپلو فامیلونو نه همدغه لاسبندونه او همغه د غاړې زنځیرونه او همغه پکولو هغه دشمنونه رالیږل کېږي چې هغه دلته بېخي دوی ویني. دا شیان دوی غلطه ویني. دا خلک اکثره په ټیک ټاک کې دي، په نورو مسایلو کې دي، روزمره دوی ویني. دوی ورته بسط نسط نه پوهېږم چې دا قید کوي نه کوي. په هر حال زه بیا هم فامیلونه نه مقصر کوم، خو دا افغانان نو د ما خواهش ده چې افغانان دلته ډېر درون د حیثیت وخت تېر کړی ده، دلته کار کړی، غریبي کړی، درس ویلې، تحصیل کړی. زما خدای فضل دغه اوس خپله څلور درې اولادونه د فاکولټي په درشل کې دي. دغه اوس یو زوی مې په یولسم ټولګۍ کې ده. او تاسو باور وکړئ دا خبره به زه یادوم نه، بده خبره هم ده. د ځان صفت به نه کوم، خو دا حقیقت ده او دا ډېرو دوستانو ته معلومه ده. تاسو باور وکړئ زما د زوی ته په یولسم صنف کې په مکتبونو کې چې کله مکتب خلاصېږي زیارمان صاحب ته معلومات بیا دوی یو بل ته دلته ورته شنګ وایي تحفه یا ډالۍ اخلي یو بل ته. نو د ما زوی ته میوند ته هغه اخیستی ده، جاینماز اخیستی، په جاینماز کې د ده نوم لیکل شوی ده. دا معنی نه ده دا زما د خپل خالق سره رابطه ده. دا د هېچا لپاره ده، نه ملاسته، نه طالب شته، نه کوم
مننه کور ودان. اشفته صاحب تاسو دار ته وایي چې د قدرمنو میلمنو د دغه پیخي د انګیزي او ولاتونو پاکله یو څه معلومات ورکړه. په افغانستان کې په دغه وروستي دریو کلونو کې د طالبانو تراکمیت لاندې خلک هم ډيري خلک کوي په دغه مفکوره شوې دي چې افغانستان کې آرامي ده، او یا هم دغه د طالبانو مفکوره او د طالبانو کړن لاری یا د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانستان وضعیت دغه هم آیا یو دلیل کېدلی شي افغان ځوانانو ته چې په دغه غربي هیوادونو کې دي دغه نه هم انګیزه اخیستلی شي چې دوی دغه افراطي کارونه وکړي او دغه ورته پیښې وکړي؟
کیدونکی دی متاسفانه. کله چې غربي هیوادونه دغه شانس په طالبانو ته برابر کړ، خپل لاسپوڅې دولت یې سقوط ورکړل او امکانات او طالبانو لاس ورکل، دا روحیه یو نیم کسانو ته راپارهی چه نو طالبان شمو زیگیری لری، ځکه چې امریکایان د ناتو غړي اروپایان دوی سره ومنل. که څه هم دوی دا اقرار نکوي، مګر عملا موږ تاسو ګورو چې بله طالبان د دغو همکاریو له طریقه په حاکمیت ته ورسېدل. دا امکان لري چې یو تعداد افغانان داسې روحیه ورته ورکړي چې فکر وکړي چې دا ښه اجراءات دي. بل دا چې د طالبانو سیاسي اجراءات د مذهب تر نامه لاندې، د دین تر نامه لاندې او د خدای په نیابت دوی غواړي چې خبرې وکړي، فرمانونه باسي. دوی فکر کوي ان همدغه تعداد ځوانان امکان لري چې فکر وکړي چې موږ برحق یو، نو دغه موجګیر وایو ولرو. د دې خاطر د انتګراسیون مسایلو ته د همګرایي او د نورو د خلکو سره د پخلاینې په فکر کې اصلا ندی، او فکر کوي چې دوی بالکل برحق کسان دي، همدغه ډول اجراءات باید وکړي او د خدای او د دین او د شریعت او د اسلام په نامه پر نورو خلکو هر څه چې غواړي وتپي او نورو ته شکنځل وکړي، نور سره ملامت کی، پړ کی، او فکر وکړي چې موږ په یو برحق موزي کې قرار لرو. دا هم د رواني لحاظ امکان لري. بل دا چې دغه موارد متاسفانه کله چې د افغانستان څخه دغه غیر ملی اندیشې، دغه مشخصې منطقي اندیښنې، ژبنی اندیښنې دوی ځان سره راوستي دلته په اروپا کې. دلته کله ناکله حتی زه په محکمه کې د دې شاهد وم چې یو نفر دغه مرکې درلودم، ویل چې زه افغان نه یم، ګرسره افغان یم، زه خراساني یم. قاضي ورته په سو سو ځلې ورته وایي چې ګوري موږ د خراسان په نامه کوم هیواد نه لرو، او غوښتل چې د سره همکاري وکړي، مګر دی متاسفانه دغه رقم راپارول شوی و چې بالکل یې ونه منل. دغه رقم تفکر دغه د فکر چې افغان نه يم، یازه خراسانه يم، یازه افغانستان څخه راغلی يم، خو افغان نه يم، یا د مثلا ژبني مسائل په سي ګرځدل، یا مذهبي مسائل ډیر د حد زیات جدي ګنل، دغه موږ د اساسي انساني او منطقي ملي او بین المللي امکانات څخه بالکل لري کوي. یو رقم یو دول شعارونه دي چې یو نیم هغه تیر شوي ازمون شوي کسانو چې په افغانستان کې څو څو ځلې خپل ازموینه ورکړل، د هغو کسانو پلوي کول دي، او دلته د همغو کسانو چې یا مړه کسان دي، مړي دي یا ژوندي دي، مګر د سیاسي لحاظ هغوی هم خپل دوران تیر کړی، دغه شعارونه هغو کسانو پسې متاسفانه تړلي دي. او د دې خاطر دوی کله چې دغه رقم اجراءات کی واقعا د افغانانو د شرم او د خجالت سبب کیږي، که څه هم مسؤلیت فردی دي، مګر بیا هم د افغان په نامه موږ زوریږو چې ولې زموږ هیوادوال کله ناکله یو نیم کسان داسې پیدا کیږي چې هم اکثریت نه لري، مګر د تبلیغاتي لحاظه دا شی اړخه تشکلات بیا د دغه موضوعاتو څخه د تبلیغاتي لحاظه ډیر ناوړه استفاده کوي، او غواړي چې ټول افغانان، ټول خارجیان، ټول کسان چې خصوصا مسلمانان دي د هغوی نومونه پی بد کړي.
مننه شفته صاحب، تاسو هم دغه ته اشاره وکړه چې په غربي ټولنه کې ترهګرۍ ته ځوانان ډیر مخه کوي، دغه د ترهګرۍ یا تروریزم تروریستي ډلې چې دي، دغه افغان ځوانان ورته ولې راکش کیږي؟ لکه افغان ځوانان ډیری داسې ځوانان لکه دغه د تیرې ورځې پیښه چې شوې وه، دغه ځوان یو ورزشکار ځوان و چې ویل کیږي د راپورونو پر بنسټ دوستانو د دې ځوان ویلي و چې یو نورمال ځوان و، خو په ډیر کمه موده کې دغسې ګروپونو ته دوی یا هم ځینې کسانو په واسطه د ذهنیت بدلیږي. افغان ځوانان ولې د دغه سپیکو شکار کیږي، د دغه ګروپونو شکار کیږي؟
متاسفانه تروریزم یو سیاسي تندرو تفکر دی چې اشخاص ته پیدا کیږي، ځانته مشخص بیل تشکلات لري، پیسې ورته لګول کیږي، پلانونه ورته جوړول کیږي چې دغه مسائل زموږ د تنظیمونو څخه نیولې چې وطن زموږ په پاکستان کې جوړ شو، اته یې په ایران کې جوړ شو، او تیر مسؤل کسان د امریکې وویل چې موږ د کمونیزم پر وړاندې دغه تشکلات سره جوړ کړل. همدا اوس د داعش تاریخي سابقه هم معلومه ده، خانم هیلری کلینتن وویل چې موږ دغه تشکلاتو په بنسټ ایښودن کوي. دا چې مثلا د القاعدې مشر سره کوم د کوم ځای نه افغانستان ته راوستل شو، دا تیری سیاسي کیسې دي چې دغه مواردو ته دوی برنامه لري، پیسې لګي، همدا اوس د داعش کسانو مثلا جذبېږي، په میاشت کې څو سوه ډالر ورته ورکول کیږي، کوم کسان ورته ورکولی شي؟ ایران په خپله دغه امکانات نه لري، پاکستان ډېر د اقتصادي لحاظه زیانمن شوي دي، او اساسي نورمال اقتصادي تولیدات نه لري، تجارت یې خراب دی، اقتصادي لحاظ ډېر مشکلات لري، دغه پیسې هم متاسفانه د امریکا ناراضي، د اروپا سره راضي، د ناتو د هوادونو سره، دغه تندروانه برنامه، دغه د رادیکالانو برنامه د دوی لخوا تمویلیږي. او کله چې یو تعداد افغانان هم که مثلا ډیر وخت په د اردوګاه کې نه پیژم، په د هایمونه کې، په دغه مشترک کورونو کې چې خارجیان پکې ژوند کوي، څو څو کلونه دوی خپل د مشخص سیاسي ټولنیز موقعیت نه لري، او د کار اجازه ورته نه ورکول کیږي، یا مثلا نه قبلیږي، د تحصیلات امکانات نه لري، حتی د کورسونو د زده کړو امکانات نه لري، دغه کسان و دغه رادیکالانو ته لاره پیدا کوي، د هغوی له طرفه تشویق کیږي، او تبلیغات هم په دغه هیوادونو کې متاسفانه د رادیکالانو په نفع ډیر دی، خصوصا چې دا شی اړخه ګوندونه ډیر قوتي موندلې په دغه وروستیو کلونو کې، نو دوی کولی شي چې دغه تبلیغاتو لاره بې لارې شي، او دغه کسانو ښکار وګرځي. یعنی یو قسمت مسؤلیت که د خارجیانو دی، که د عربانو یا د افغانانو دی، یا د مسلمانانو دی یو اساسي قسمت د دغه مسؤلیت متاسفانه دی امریکایانو پر غاړه دی انګلیسانو او د غربیانو او د اروپایانو پر غاړه دی چې دغه امکانات ورته برابري پیسې ورته لګي او متخصصان په دغه موارد کې دوی توضیح کړی دی چې د رادیکالیزم د خپلو ګټو په خاطر ورزنه استفاده کوي او ګټه پورته کوي.
مانن عاشف تاسو په زیما سپ تاسو راته وایي چې د دغه سی پی خو روسته د دغه پی خو منفي تاثیرات په افغان میشتو بهرنۍ او کورنۍ باندې څومره زیات وی لکه تاسو هم تل کورنۍ سره ژوند کوي او څنګه چې مخکې خاغلی ماموزي هم دغه ټکی ته اشاره وکړه هغه هم اولادونه یې تل درس وی دغه ماشومان کله چې مکتب ته زی او یا هم هغه ځوان چې کار ته او یا هم لوړ زده کړو ته ځي د ټولنه او یا د خلکو برخورد دغه سپیخو نو وروسته څنګه یې او کډوالو ته څومره دغه سپیخې ستونزې رامنځته کوي؟
ډیره مننه. اول خو زه په دغه سپلرونو باندې ویاړم لکه موزه سه چې هغه خپل اولادونه په دغه سی روزلي او زما هیله دا ده چې ټولې کورنۍ د خپل اولادونو د روزلو لپاره خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. زستاسې د پښتنې جواب نه مخکې په همدې مقدمه کې دا وایم چې هغه ځوانان چې د افغانستان نه دلته راغلي او کورنۍ یالته دي هغه که په هر عمر کې دي کې هیڅ شک نشته چې د خپل کورنۍ سره اړیکه لري، ورور پلار مور او د کورنۍ نور مشران غړي په دوی باندې مستقیما تاثیر لري. زما هیله د یو افغان په توګه دا ده چې دلته اوسېږو زموږ تجربه په دا څو کلونو کې مهرباني وکړي خپل اولادونه د هماغه ځای نه لږ تر لږه په خبرو کې په مرکو کې په بحثونو کې په ساتونو ساتونو چې ورسره خبرې کوي دوی ژوند ته متوجه کوي او هر ورځ چې د دوی ویډیوګانې او د دوی کلیپونه او د دوی اعمال ګوري په هغه اړه ورسره بحثونه وکړي ځکه کدا کار ونه کوي دوی ورځ تر بلې بیلاری کوي او زیانې نه یوازې ځان ته دی بلکې ټولنې ته دی چیرته چې اوسیږي هغه انسانانو ته دی. بعد اغیزی چې دی دی ډیر زیات دی که څوم جرم پر دی مخکیم د باس کنوالو په دی باندې باس وکي ښکارا ده مګر د غنوم باندې چې موږ تاسو باس کوو هر هیوا دی هر ملت ځانته یو نوم لري او دغه نوم د ټولو اشخاصو سره شریک وي د ماغه جغرافي د وسیدونکو یا د یو ملت افغان. کله چې د پیکه نورسته زما بچی مکتب ته ځي کورس ته ځي او هغه خپل د چلندان مام سیمفانو سره کینی کله چې دا بحث کیږي او کله چې دغه دغه ډول یو بحث کیږي نو سما یاد مموزي سیب اولاد یاد بل افغان یاد بل افغان ښکاره ده چې هغه به تر تحصیل لاندې راځي په روحي لحاظ باندې هغه به نارامه کیږي هغه به زوریږي او هغه به ځنې وخت په خپلو ملګرو کې په ناسته کې خپل ځان ټیټ بولي او هغه به د کمترۍ احساس کوي چې دا په اوږد مهال کې په ذهني لحاظ باندې انسانان نارامه کوي. پاتې شوه سیاسي استفاده. مخکې میرویس صاحب دې خبرې ته اشاره وکړه او دا ډېره په ځای نظر او خبره ده چې یو بحث د تروریزم دی یو بحث د افغانانو خپل منځي مشکلات دي په لودیزو هیوادونو کې دا دوه جلا بحثونه دي. د تروریزم مسؤلیت چې دی که څنګه تروریزم هیڅ کرښه نه لري او د همدغې تروریزم له امله خو نن موږ جلا وطن یو د همدې تروریزم له امله خو له موږ نه خپل وطن پاتې دی نو دغه تروریزم بحث چې دی دا یو وجود بحث دی او د دې مسؤلیت بیرته لودیز ته راوړي دا رامنځته کوي څوک دا حمایه کوي څوک دا د دې لپاره شل کلن جمهوریت ړنګوي څوک بیا بیرته واک ته دوی څوک راولي. جالبه دا دی تاسو وګورئ چیرته چې د افراطي ډلو له ادرسه د امریکایانو نه څوک بندیان شوي هغوی نن په دنیا کې د هیوادونو لومړۍ درجه کسان دي یا ولس مشران دي یا وزیران دي یا موینان دي تاسو خواږه زندانونه دي چې دا څنګه بندي شي بیا په یو یواد کې پاتې یا ولس مشر دي. دا یو ډیر وګد بحث دی او دنیا په دې باندې پوهیږي لبته مرغه هغه ځوانان چې هغوی د پوهې کچه چیته ده هغوی په دغه دامونو کې نخلي او بیا نو په دنیا کې چې دا څنګه ډلې رامنځته کیږي د دوی لپاره تنه استفاده کیږي. پاتې شو دلته خپل منځي اختلافات چې دي د ژبې سم د سیاسینو د ګوندونو د افغانستان د حالاتو په اړه د نظریاتو دا چې دي د افغانستان د پاره او د دوی لپاره ډیر زیات خوونکي دي او دا ډیر زیات زیانونه لري په راتلونکو کې په سیاسي لحاظ دغه دواړو نه دلته ګوندونه په اړه یو وخت کې کوي هغه په جرمني کې که په اتریش کې که په بل یو وخت کې کوم د کډوالو ضد ګوندونه چې دي د دوی نه استفاده کوي او دوی پی رایا تر لاسه کوي. کله چې رایا تر لاسه کی دوی په خپل حکومتونو کې په پارلمانونو کې د کډوالو زړه تر هی وړاندې کوي او دا غینه قوانین جوړي. دغه قوانین د کډوالو ژوند سختي، د کار په برخه کې، د زده کړو په برخه کې، د راتک په برخه کې، د کورنۍ د ادغام په برخه کې، دا هر پیښه چې کیږي د پیښې نه وروسته کاغه هر کډوال کوي، یوازې افغانان نه، د هازیا کډوال چې په دې هیواد کې اوسېږي او پیښه کیږي، افغانان په شاکی ډول خپل راتلونکي ته اندېښمن کیږي. هغوی وایي څوک وایي خزما قبولي به څنګه کیږي، څوک وایي کیس به مې څنګه کیږي، څوک وایي پریبم دی که بیرته به وشړي، څوک وایي کورس به راکي که رابه نه کي، څوک وایي لس کلو کې به قبولي راکي که شل کلو کې به راکي. یعنی دغه ډول ګڼې پوښتنې دلته د خلکو سره دي او دا ټول د ډیرو سختو تشویشونو او کوګد به حال کې ان د تروغیو ان د ژوند د بربادیو لامل کیږي. نو بیا هم که زه ستاسې پوښتنې ته د نچوړ په توګه ووایم، د دې ستونزو د حل لاره دا ده چې اوس چې موږ په خپلو هیوادوالو غږیږو او په دې کومه ژبه چې خبرې کوو، نو موږ خپلو هیوادوالو ته مخاطب یو. زموږ هیله دا ده چې هغه څوک چې یو استعداد پکې دی، زده کړې کړي او دې هیواد ته راغلي، هغوی د خپل استعداد نه خپل کار ته مخه کړي. هغه خلک چې دلته زده کړو ته ضرورت لري، مهرباني وکړي زده کړو ته مخه کړي. هغه انسانان چې دلته غواړي ادغام شي، هغوی د مهرباني وکړي ادغام ته دې مخه کړي او یو بل ته د لاس ورکړي. ژبه سم د سیاسي ګوندونو، د افغانستان د سیاسي ګوندونو نه مې هدف ته تدوی ملاتړ، د دوی مخالفت دا زموږ لپاره هیڅ ګټه نه کوي. او هر سړی حق لري په خپل هیواد خبره وکړي، په خپل هیواد نظر څرګند کړي، د خپل خواخې ایدیال ځان ته وټاکي، په یو سیاسي ګوند کې شمولیت واخلي، نیوکه وکړي، وړاندیز وکړي. مګر دا تر برید دی بریده باید نه دي چې په سوکو چپیړه باندې بدل شي. دا باید تر دې بریده نه وي چې دوی خپل ژوند هم برباد کړي، چیرته چې اوسېږي هلته هم د انسانانو ژوند په خطر کې واچوي او د خپل هیوادوالو ژوند په خطر کې واچوي. دا صحیح نه دی. او زه فکر کوم چې په اوږد مهال کې به د کډوالو د ژوند لپاره ډېرې سختې مشکلات را مخې ته کیږي. او کاملا موږ په دې حاله مایوسه یو. دا معنا نه لري چې ګوند یا اروپا زموږ ډېره خوښه ده او یا دا جرمني زموږ ډېر خوښ دي او موږ غواړو ټول عمر پکې اوسېږو. دا خبره نه ده. وطن زموږ د زړه سر دی، د وطن خلک زموږ مټې دي. مګر د انساني لحاظ باندې چیرته چې اوسېږو باید ښه نوم پرېږدو.
مننه زیارمل صاحب. ورزوم موزی صاحب ته موزی صاحب څنګه چې زیارمل صاحب هم دغه ټکی ته اشاره وکړه چې د دغه سپی خوروسته کډوالو او یا هم افغان مشت بهرنیو کورنۍ او تاسو مرستون زیرا مخته کیږي. تاسو دراته وایي چې تاسو د یوې ټولنې غړیتوب هم لري په بهر ملکونو کې او یا هم غربي ملکونو کې د افغانانو لخوا دغه سی ټولنې څه مسولیت لري. ورسته دا چې داس یو پیښه کیږي ویل کیږي چې دغه پیښه فردي او یا هم جرم فردی دی، نو دغه ټولنې څه کولای شي د دې لپاره چې د غربي ټولنې فکر او یا ذهنیت یا منفي اړخ دغوی د افغانانو په نسبت راکم شي، او یا دا چې دغه سپی خوروسته د ډیری کډوالو د کډوالۍ کې سونه رد کیږي، دغه سي کړنو مخه ونیول شي، باید ټولنې څه وکړي، افغانان هلته څه وکړي. داسې تر اوسه تاسو هم د داسې یو څه شاهد وي په خپل ټولنه کې؟
مخکې مو هم یادونه وکړه چې جرم فردي مسؤلیت ده او هیڅوک دا په غاړه نیسي اخته، هیڅوک دا دم په افغانانو اچي. خو متاسفانه مشکل دلته دا ده چې سړی در دلایل چوي، خو بای زه به زه یې کړم. زما پښتنې زه تاسو سره خبرې نه شم کولای. مشکل دمون دلته دا ده ډېری افغانان چې په پښتو او آلمانی ژبه باندې حاکمیت نه لري، تسلط نه لري. یو خو آلمانی ژبه سخته ده. اول دا ده چې دلته بیا مخکې خبرې ته راځم چې دین باندې دې هم څوک نه راچی، ځکه چې اسلام یو مبین مقدس دین ده. اسلام د افراطیت دین نه ده. اسلام د عدالت دین ده، د انصاف دین ده، د ورورولۍ دین ده، د امن دین ده، د صلح دین ده، د مینې دین ده، د محبت دین ده. او همداسې زر نور داسې ډېر زیات خوبیانې او فکرې په دې دین کې شته. نو اسلام د افراطیت دین نه ده. او افغانان هم له دغسې مخالف نه متضرر شوي ده. زه هم چې د جرمني کې ناست یم، دغه یو لتونو نه شم، دغه موږ تاسو ټولو ته ناست یو، البته اکثره دغه مشکلات قربانیانو ته راغلي. په هر حال سمه سلیل اسکالا د دلاله پوره کیږي تقریبا. خبر دلته دا ده چې څنګه کولی شو، ستاسو سوال جواب ته راځم، چې څنګه کولی شو د خلکو سره وغږیږو. موږ نن دغه نن تاسو د غونډې نه وروسته د دغه پروګرام خلاصېدو نه وروسته هم د کلتوري ټولنې په اړه نه کې یو مجلس لرو چې څه کولی شو، څه باید وکړو. او لغنه ورسته لن محال او اوږد محال کې څه کولی شو چې د افغانانو راټول کړو او دوی سره دوه پوهاوی ورکړو چې وروره که ته دلته جرمني ته راغلی جرمني کې به ډیموکراسي وي ازادي به وي خو یو چوکاټ لري هغه د قانون په چوکاټ کې راځه دلته نور ډېر ښه مثبت شیان شته دلته انډستري ده دلته ټکنالوژي ده دلته پرمختللی هېواد ده دلته ډېر نور د شیان شته چې له هغه نه ګټه پورته کړو دغه حالت کې چې تاسو روانې دا زغملو نه مونږ ته نه د انسان په توګه دغه ټولنې د غریب په توګه او نه د المانانو لپاره نه د اروپایانو د هېچا لپاره او متضرر کېږي ټول افغانان. ما لکه مخکې چې یادونه وکړه ما هدف دا نه و چې زه خپل زوی دا مې یو مثال ویلی زه باور وکړم چې زه مسجد ته ځم د مسجد کې 95% صفونه د مسجد ځوانان تشکیلوي یعنی 95% 5% سپینګیري او بشران وي او 95% ټول ځوانان دي چې د خدای غالو یو لوی فضل ده عجیل ده موږ ازادي لرو دلته هیڅ کوم مشکل نشته مخکې چې ما تاسو د جانماس مکتب نه وکړه هغه ته خلکو پیدل د غلکان چې د غلک دلته لمونځ کې همیشه نه دې نوم په جانماس لیکل زه تاسو غوښتم چې موږ د خارق موږ هدف ده نه چې دلته ځان د خپل دی یو مثال وایم دا تنه هیوا زنین دلته په ټولنه کې موږ دوه مسجدونه لرو ته موږ د اخترونو لمانځو موږ دلته خپل پروګرامونه لمانځو موږ دلته دا شخصا موږ په دغه تقریبا شپږو کلو کې 15-16 نه ډېرې مظاهرې کړي لشرونه مو ډېر مجلسونه کړي مشاعرې نیسو پروګرامونه نیسو خو دلته بدبختي دا ده چې کله موږ یو مشاعرې یا مظاهرې پروګرام نیسو چې په هغه کې عامه پوهاوی یا د خلکو د خپلو خلکو دردونه بیانوو دغه خلک د موږ متاسفانه برخه نه اخلي خو موږ په دغه کې انشاءالله چې حتما پروګرام نورو د ماغاګ د جرمني په ټولو کارونه کې په افغانانو باندې دا هغه څوک چې پوهېږي په انفرادي ډول یې که 15 نفره یې که 10 یې که 20 یې که په ټولنه کې دا راټول کړي دوی سره وغږېږي تر څو دوی ته لږ پوهاوی ورکړي ځکه په دغه مسله کې افغانانو رنګ بد دي او زه نه غواړم چې د افغانانو رنګ بد شي. مهرباني وکړئ
مننه کور ودان د خبرونې وخت موږ سره کم پاتې دی ورزو اشفتا صاحب نه هم همدغه ورته پوښتنه کوم اشفتا صاحب تاسو راته وایي چې د دغه سپیخونه وروسته د حقوقي لحاظ نه دغه افغاني ټول او یا هم د کډوالو د حقوقو نه چې کومې ټولنې دفاع کوي د افغان کډوالو هغه کډوال چې هغوی نشي کولای په دغه سي وضعیت کې افغانستان کې ژوند وکړي ډېری کډوال په پاکستان کې او یا هم په ایران کې او یا نورو ګاونډیو ملکونو کې بند پاتې دي او د جرمني ته د راتګ لپاره هغوی ویل کېږي د ډېری کډوالو ویزې را دي شوې دي دغه سي کډوال باید څوک یو په جرمني کې هغه کسان چې حقوقي برخه کې کار کوي دوی آیا د دوی د لاس هم څه کیږي چې د دغه سي کډوالو د کیسونو د ردېدو مخه ونیول شي؟
د افغانستان په وړاندې په امریکا کې او د لیپو اروپا کې مشخص دغه په آلمان کې یو څه برنامه مخکې موجود وي د دوچ اوف نامه تر نامه لاندې چې متاسفانه کله چې پوپولیستي سیاستمداران به قدرت ته رسیږي دوی نو بیا نو په بعضې مواردو کې حتی دومره به مسؤلیت شعارونه ورکوي چې دوی شعارونه به فاشیزم سره نږدې وي. نوم یې نه اخلم تاسو شپې پوهېږئ کله چې د افغانستان سره یو تعداد کسان د برېښنا د کتابچې سره امریکا ته سفر وکړل اوس ټول هغه کسان جنجال سره مخ شوي دي او پرون یو ګروپ یې پانامې ته د الوتکې په ذریعه ورسېدل. دلته په آلمان کې هم دغه د دوچ اوف نامه یا کسان چې قرار و چې 14,000 کورنۍ باید انتقال شوی وي آلمان ته مګر دغه برنامه متاسفانه لغوه شل. تقریبا 14,000 کسان په پاکستان کې بالکل آمادګي درلود خپل هر څه په افغانستان کې خرڅ کړی وو او انتظار یې درلود چې نن یا سبا به موږ جرمني ته ځو. دغه پروګرام هم د اوس لغوه شوی او کله چې دغه مسایل اوسه چې د روسیو ورځو کې پیش اسول نو د دې نه بیا دا شی اړه تشکلات ډیر منفی استفاده کوي او دغه روحیه بالکل د سیاسيونو په لوړپوړي کې بالکل د هغه ځای تبلیغ شوی چې بلاد خارجیان رانیسی قسم جرمني هر کال تقریبا 500,000 کسانو ته ضرورت داری چې باید تراسی او مخکې د مشخص او تخصصي موارد په اړوند ضرورت درلودل مګر اوس د عادي حرفه‌ای کارونه او د نظافت او پاکاری او دغه مسائل د سړکونو جوړولو د پلونو جوړولو دغه پرسونل ته ضرورت لري. مګر بیا هم دغه پوپولیستي سیاست مران مداران کړي چې په قدرت رسیږي دغه شعارونه ورکوي او د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی دغه موجیګیری نیسي. مګر کله چې د قدرت ته ورسیږي په عملي توګه دوی دغه خارجیان نه ایستلی سي او نه د حتی تعداد محدودونی سي. متاسفانه همدا اوس د افغانانو په اړوند هغه کسان چې انتظار درلودل دغه برنامه لغوه سوی ورته بودیجه نشته دي. او زه فکر کوم د می د میاشتې تر نیمایي یا تر اخره پورې به دغه موضوع هم یو څه روښانه سي، ځکه چې په کلي توګه په اروپا کې او په خاصه توګه په جرمني کې ډیرو کډوالو ته دی ضرورت هم لري یو چې خارجیان د بایدل تراسي. مګر همدا اوس شرایط ورته مساعد نه دي او د تبلیغاتي لحاظه ډېرې منفي خبرې په دغه اړوند روانې دي چې متاسفانه یو تعداد لکه موږ افغانان چې د لږ ژوند کوو دغه موارد د تانې په شکل او د نامناسب نمونو د اخیستلو په شکل موږ وګونه ته رسیږي چې دا به ډېر امکان لري چې تغییر پیدا کړي. افغانان په خاصه توګه دا کار کولی سي. زموږ کورنۍ اکثرا افغانان ښه مناسبات لري د انټیګریشن په شکل یا د ادغام او د همګرایي په شکل ډېر ښه امکانات سره برابر کړي. خلک زموږ ځوانان درسونه کې ډېر ښه دي او تخصصي مورد کې موږ رښتیاګو ډېر انجینران ډېر ډاکټران او ډېر متخصص کسان لرو. دغه مسایل به حل سي منتهه کله کله د تبلیغاتي لحاظه یو څه د پریشانی لامل ګرځي.
مننه آشوف تاسو به دغه ټکی ته کتم شو. دغه پارلماني انتخابات کله چې په آلمان کې په راتلونکي اونۍ کې دغه انتخابات تر سره کیږي که دغه ګوند چې د کډوالو ضد ګوند دی دوی دغه ټاکنې وګټي او یا هم ډېری چوکۍ په پارلمان کې دوی وګټي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی به هم دغه کړنې پلم کې د کډوالو د کیسونو د ردولو لپاره او د کډوالو وضعیت به دوی ترنګلای کې دغه اندېښنې شتون لري؟ د افغانانو ترمنځ
دغه رقابت یا دغه سیالي د دیموکراتانو او د مخالفو دلو په منځ کې ډیر په لوړه کچه رسیدلی. یو تعداد دیموکراتان دي په تور د مثال اس پی ډی ګونه او دی لینک چې دا دیموکراتان دي، او په مقابل کې آی اف ډی چې بدیل ګوند ورته ویل کیږي یا بی اس پی چې په مشخصه توګه په جرمني باندې خبرې کوم یا سی ڈی او که سم نومه کریس دیموکراتی. مگر دغه پنځګون پیشنهادات چې دی وکړل دغه مرانګیزونه چې وکړل دغه ګوند متاسفانه دغه آی اف ډی سره او بی اس بی سره وړي چې ائتلاف کی سره جوړ سي. نو زه د ټولو خپل هوادوارو سره ټولو کسان چې په دغه مسایلو کې ښکیل دي غواړم چې خپل رائے و دیموکراتانو ته ورکړي، ځکه چې همدغه خطر موجود دی چې هغوی کله چې په قدرت ورسیږي کله چې ډېرې څوکۍ واخلي یو د بل سره ائتلاف کوي، او متاسفانه د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی به یو ښه چرچرن سیاسي موزیګیری به ونه لري.
ډیره زیاته مننه کور ودان له درېو میلمنو قدرمنو میلمنو څخه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. هر یو د جرمني د مونچن ښار د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید مموزی و را سره، او همداراز د جرمني نه افغان ژورنالیست زیارمل صاحب را سره مل وو، او دغه تر څنګ د سیاسي چارو شنون کې په جرمني کې میشت جاوید آشفته صاحب هم را سره په خبرونه کې وو. تاسو زموږه د ازادۍ رادیو نه اوریدو، همدارسه زموږه خبرونه مو زموږ د سوشل میډیا لپاره هم څارله. د دې ونې خبرونه هم دلته پایته رسیږي. کور ودان چې تر دې د مرا سره وي وړاندې د ازادۍ رادیو خبرونه سره ملوسی.
ولے ولے داسوں شی ولے پرده مزدور مروشی چه گلاب گلاب فانان می پرده مزدور مروشی یا بتا تا پاتی چشی یا با ما تا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چه گلاب